السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. دغه راز به واورئ چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته روان شوی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون شپېته تنه افغان کډوال خلاص او وطن ته روان شوي دي. دا خبره په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار د ازادي راډیو مشال څنګه ته کړي.
شپېته تن محبوسین په دې کې ماشومان هم شامل دي، د سند مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته رستانه کیږي، او دا د قونسلګری په سای کوشش او په مصرف باندې دا کار وشو. دوی نه مخکې هم موږ تقریبا 2016 کسان کوشش او په مصرف باندې موږ آزاد کړي وو، وطن ته موږ استولي وو.
دا زندانیان داسې مهال خلاصېږي چې په سند کې د افغان کډوالو فعالان وایي پاکستانی پولیسو دغلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګ کړې او تیرو شاوخوا دو اونیو کې وسوه کسان زنداني کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل تاییدوي چې تر 900 زیات افغانان دا مهال هم د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي کابل ولایتونو کې د امنیتي کمرو د لګولو طرحه باندې کار روان دی، او په دې تړاو یې د چین هواوی شرکت سره د احتمالي همکارۍ په اړه هم خبرې کړې دي. رویټرز خبری اجانس پرون دوشنبه دغه وزارت د ویان عبدالمتین قانی په حواله ویلي چې د چین له دغه شرکت سره په تیر اګست میاشته کې خبرې شوې، خو په خبره یې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. رویټرز د هواوی شرکت په حواله هم ویلي چې له طالب چارواکو سره په دې تړاو غونډه کې پر کوم ځانګړي پلان بحث نه دی شوی. د چین بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه بې خبري ښودلې، خو ویلي دي دوی خپل شرکتونه په افغانستان کې د عملی همکارۍ لپاره هڅوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې ټول افغانستان کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره 2000 د څارنې کمرې نصب کړي، او په خبره یې د زرګونه نورو د لګولو پلان هم لري. د دې پلان نیوکه کوونکي بیا وایي چې طالبان د اعتراض کوونکو او لاریونوالو د ډله ییزې څارنې او ځپنې لپاره دا کار ترسره کوي. د افغانستان د وشو لوبغاړي نصرت الله حبیبي په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال خپل کړ. حبیبي دوشنبه ناوخته په 50 کیلو وزن کې د تایلند لوبغاړی مات کړ. هغه د برونزو میډال د ګټلو ترڅنګ په نیمه پایلوبه کې هم ځای پیدا کړ. تمه ده نیمه پایلوبه د چهارشنبه په شپه له ایراني لوبغاړي سره وکړي. په روانو آسیایي لوبو کې چې د چین په هنګژو کې پیل شوي، د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د دریو سیالانو په ماتولو سره د برونزو میډال ګټلی دی. په دې آسیایي سیالیو کې شاوخوا 80 افغان لوبغاړي برخه لري. په دې ډله کې د والیبال، ځغاستې او بایسکل چلونې په برخه کې 18 افغان جونې هم ګډون لري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي او بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا پاوز په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د پاوز مرکزي قومندانۍ د دوشنبه په ورځ ویل چې دا قومندان ابو هلال الفدانی څو ورځې مخکې د سوریه په شمال کې د هلیکوپټرو د بریدونو پر مهال نیول شوی دی. په دې اړه په بیان کې زیاته شوې چې د اسلامي دولت د سختدریزې ډلې دغه قومندان د عملیاتو او اسانتیاو د برابرولو مسؤول وو، او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د شبکې ارتباطات برابرول. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. او اروپایي ټولنې اعلان کړی چې په بروکسل کې به نن د اوږدمهاله رقیبانو آذربایجان او ارمنستان استازي سره وګوري. د اروپا د شورا د مشر چارلز میشل ویان ویلي چې د ښاغلي میشل لوړ پوړی ډیپلوماتیک سلاکار به د بحثونو مشري کوي. د فرانس پرس خبری اجانس د راپور له مخې په دغو خبرو کې د ارمنستان او آذربایجان د ملي امنیت سلاکاران ګډون لري. ویل شوي چې په بحثونو کې به د فرانسې او جرمني د ملي امنیت سلاکاران او د جنوبي قفقاز لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو ارمنیانو د ناګورنو قرباغ له بیلتون غوښتونکي سیمې څخه د تېښتې په هدف ارمنستان ته تللې لارې تړلې دي. له بلې خوا په ارمنستان کې ناکرارۍ وروسته تر هغه زیاته شوي چې ارمني ځواکونو په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې ماته وخوړه. دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیل بیا هم وګورئ او ویل ولې زموږ وی پانه ته ورشي آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام.
لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، تاسو د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوا پروګرامونه تاند څنګه او درسي ساعت اوریدلی شي، خو راځو د دې پروګرام لاندې خبري برخه ته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت راپور وړاندې کوي. دا چې په غونډه کې نور کوم مسالې څېړل کیږي تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر نصیر احمد فائق او د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه مشراسي ما باهوس د غونډې ګډونوالو ته خپل معلومات وړاندې کړي. نصیر احمد فائق چې د مخلو جمهوریت له وخت د افغانستان په دایمي څوکۍ پاتې دی، ازادي راډیو ته د غونډې د اجنډا په اړه وویل:
اجنډا یې انجل سره
د غونډې اجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنی راپور وړاندې کول دي. د افغانستان دایمي استازولي هم په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب ګډونه او وینا کوي. خغلی فائق د نورو جزئیات له ورکولو پرته زیاته کړ چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي هم ګډون کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه د دې غونډې د بحثونو عمده برخه وي. د دې غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا تیرونه په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په خبر پاڼه کې راغلی چې دا غونډه د امنیت شورا د غونډې په درشل کې د پراخو سلامه شورو یو برخه وه او دا چې ملګري ملتونه راغنده تعامل ته ژمن دي او ډاډ ورکوي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تیر درې میاشتنی راپور کې ویلي وو که طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا د منل کېدو هیله لري، باید د بشري حقونو د درناوي او ودې لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. هغه ویلي وو طالبان په افغانستان کې د خپلواک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکوي چې په نتیجه کې جګړې او شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو او ازادۍ محدودیتونه دوام لري. خغلی ګوتریش په خپل راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیت هم د طالبانو د هغې پریکړې په نتیجه کې له خنډ سره مخ شو چې د دې سازمان په دفترو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. دې پریکړو خدمتونو ته د ښځو لاسرسی هم محدود کړ. طالبانو په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکړې او د پوهنتونو دروازې هم د ښځو نجونو پر مخ تړلې دي.
و اموریدل چې ملګری ملتونه نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کې بحث کوي او ټاکل شوی چې د امنیت شورا د غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. بل لورته د طالبانو یو ډول پوړی پلاوی د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون په هدف د روسیې پلازمینې مسکو ته روان شوی دی.
د موسکو فارمټ دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پیله شوې دي. که څه هم طالبان د موسکو فارمټ دوه مخکینیو ناستو ته نه و بلل شوي، خو دا وار څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د دوشنبې په ورځ موسکو ته تللی او تمه ده وروسته کازان ته سفر وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شنبه ناوخته په نیویورک کې د موسکو فارمټ د راروانې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي: د افغانستان په اړه د موسکو په فارمټ کې د سلام مشورو غونډه به په موسکو کې نه بلکې په کازان کې جوړه شي. موږ په دې اړه بحث ته سترګې په لار یو چې ګاونډي هیوادونه څنګه کولی شي د افغانستان سره د اوسنیو ننګونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. د روسیې دولتي اژانسونو رپورټ ورکړی چې روسیه تمه لري د کازان په غونډه کې به د سیمې هیوادونه په افغانستان کې له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کېدو او هم له دې هیواده د ترهګرۍ او مخدره موادو د پیښو ګواښونو پر ضد په خپلو دریځونو ټینګار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروا رسنیو ته ویلي د موسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت د سیمې امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث کیږي. هغې له ښودلي چې د غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شي. موسکو فارمټ په 2018 میلادي کال کې د چین، هند، ایران، پاکستان او روسیې لخوا پیل شو چې وروسته ورسره د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم یو ځای شول. د موسکو فارمټ شپږم غونډه له افغانستان د سیمې د لری او نږدې هیوادونو د اندېښنو له دوام سره بیره پلان شوې. افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان ادعا کوي چې له افغانستان د ترهګرۍ او وسلوالو بریدونو ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو په تېره بیا ازبکستان او تاجکستان هم څو واره اندېښنې ښوولي چې له افغانستانه امنیتي ګواښونه او د مخدره موادو د قاچاق له ستونزو سره مخ دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وای.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناست ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله د ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبي دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبي هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅیږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یې ویلوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅیږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅیږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه سیګیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلاشه مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه سی گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنجیر په شکل نوی ځوان کول یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوی وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هلمن وای که ځوانان د ویډیو لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو